مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی ز بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې د کوربا په سر کلی کوم. په دې خبرونه کې له طالبانو سره د مذاکراتي کمیټې غونډه، د دې کمیټې واک او اختیار، د ورکو بلوچستانو په حق کې لاریون، په پېښور کې د ریلوي د کارکونکو احتجاج او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د خوست د سیاسي چارواکو اندېښنې او همداسې د ځینو نورو موضوعاتو په اړه ریپورټونه او شننې لرو. خو لومړی به خبرونه واورو چې ګلایا زی وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان د حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو لپاره جوړ شوې کمیټې ویلي چې طالبان دې د خبرو لپاره مذاکراتي ډله زر جوړ کړي. په بلوچستان کې په یوه چاودنې کې د ملیشا ځواک درې سرتېري وژل شوي دي، او د یوکراین د دفاع وزارت چارواکو پر ولسمشر غږ کړی چې په هیواد کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دې سمدستي ګامونه پورته کړي. بخنه غواړو خبریدونکو سره ټکنیکی مسله مخترال خوص د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په مشرۍ نن له طالبان سره د خبرو لپاره د جوړ شوی کمیټې غړو غونډه شوې ده. د مشال لړیو خبريال وای په نننې غونډه کې د کمیټې ټول غړي او د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان موجود ول. په غونډه کې وزیر اعظم کمیټې ته له طالبان سره د خبرو په اړه هدایت ورکړل او ورته ویل چې هغه وسلواله ډلې چې خبري کول غواړي باید ورسره خبري پیل شي. د کورونو چارو وزیر د کمیټې لغړو سره استخباراتي معلومات شریک کړل. د غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار او د کمیټې غړي عرفان صدیقي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل مونږ طالبانو ته ویلي دي چې زر تر زر د خپل شورا د غونډې وروسته مذاکراتي ډله جوړه کړي چې د امن خبري زر پیل شي. دا طالبانو ته لومړی پیغام دی چې ستاسو په ذریعه ورته ورکو او ممکن ده چې په نورو وسیلو هم ورته دا ور ورسو. د دې پیغام مقصد دا دی چې مونږ وخت له لاسه ور نه کړو او زر تر زره دې بهیر کې داخل شو. مونږ خپل دریز دوی ته وړاندې کول غواړو او د هغوی دریز هم اوریدل غواړو. دیوبل خبر تر مخه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې نن ویلي دوی له حکومت سره د امن په تړون ولاړ دي او په نورو خلکو او ډلو هم غږ کوي چې په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه اواران کې په یوه بمی چاودنه کې د ملیشا ځواک درې سرتېري وژل شوي دي. په کوټه کې د ملیشا ځواک چارواکي وایي د سړک تر غاړې چاودنه نن هغه وخت شوي ده چې سرتېري په خپل موټر کې د غزمی یا غش پر حال ول. په پیښه کې څلور سرتېري ژوبل شوي دي چې د دوو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دي. د پیښې پلا تر اوسه چا نه ده منلې. په کراچۍ ښار کې نن سهار د امنیتي ځواکونو په ګاډي حمله شوې ده. د سیمې د پولیسو یو مشر عامر فاروقی نن مشال ورته ویلي پیخه د خار په سهراب ګوټ کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې دوه موټر سایکل سوارو د پولیسو په ګاډي د لاسي بم حمله وکړه. د هغه په وینا د بمی برید له کبله پولیس سرتیرو ته ځاني زیان نه دی اوختي، خو د چاودنې په نتیجه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. یادوي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې دي چې په نتیجه کې دغه ځواک سرتیرو ته مرګ ژوبله اوختي ده. په پیښور پوهنتون کې د پښتون ملتپال زده کوونکو سازمان د ملال یوسفزی د کتاب پر مخ کتنې د بندیز پر ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو تیر ورځ مشال لري ته وویل چې دوی په پوهنتون کې پر یو زده کوونکي د یو استاد لخوا جنسي تیري هڅې پر ضد هم مظاهره کوي. دوی وویل د پوهنتون له مشره غوښتنه کوي چې د پیښې پلټنې لپاره دی یو بې طرفه کمیټې جوړ کړي. زده کوونکو وویل چې د ملال یوسفزی د کتاب پر مخ کتنې بندیز دوی نه مني. چارواکي وایي د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د هلمند د والي د دفتر رئیس نقیب الله سکندر نن رسنو ته وویل چې په سیستاني نومي سیمه کې له دوو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې بېګا پای ته ورسېده. هغه زیاته کړه چې په یاده جګړه کې و وسلوال ژوندي نیول شوي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په جګړه کې یې لس عسکر وژلي او د درېو طالبانو وژل هم مني. چارواکي دغه اداره دوی وای چې په جګړه کې یو سیمایز پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د یوکرین د دفاع وزارت چارواکو پر ولسمشر ویکتور یانکوویچ غږ کړی چې په هیواد کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. د دفاع وزارت د مطبوعاتي څانګې تر مخه د یوکرین فوجي او د دفاع چارواکو له ولسمشر سره ملاقات کړی او پرې غږ کړی چې په هیواد کې د حالاتو پر ځای کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي او د معاهدې په جوړولو کې د موجوده قانون سازۍ نه کار واخلي. دفاع وزارت زیاتوي چې د حکومت ضد مظاهرچیانو لخوا د سرکاري ودانو قبضه د نه منلو وړ ده. بیان زیاتوي چې تاوتریخوالي کې اضافه به د یوکرین ځمکني بشپړتیا ته ګواښ جوړ کړي. بل پلو د یوکرین حکومت ضد یو فعال چې یوه اونۍ وړاندې لا درک شوی و کیف ته نږدې په یو کلي کې ژوندی موندل شوی دی او ویلي دي چې هغه د نامعلومه کسانو لخوا اغوا شوی او پرې تشدد شوی. د نوموړي په وینا اغواکارو په روسي لهجه کې خبرې کولې. زه یې په دار خېجولی وم. زما په لاسونو کې سوري کړي ول. زما غوږ او مخ یې پرې کړی. زما د بدن یو داسې اندام نه دی پاتې چې زخمي شوی نه وي. تاسې خپله دا کتلی شئ، خو زه ژوندی یم او د خدای شکر دی. اوریدونکو، د وروستۍ خبر دا دی چې د امریکا وفاقي سارنوال وایي که پر جوهر سارنایف د بوسټن ډلیز منډي بمی چاودنو تور ثابت شي نو ورته به د مرګ سزا غوښتنه وکړي. تېره ورځ د امریکا لوی سارنوال اریک هولډر ویل هغه دولتي وکیلانو ته واک ورکړی دی چې د تیر کال اپریل 15 په بمی چاودنو کې د سارنایف مشکوک رول په اړه د هغه لپاره د مرګ سزا وغواړي. په هغه چاودنو کې درې کسان وژل شوي او د 200 نه زیات ژوبل شوي وو. دا د ستمبر د 11 تر حمله وروسته په امریکا کې له لویو ترهګرو حمله یو وو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اورېده چې ګلایاز وړاندې کول. مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې دوام لري. له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتي کمیټې لومړی رسمي غونډه نن په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وسوه. آیا دا کمیټې به په خپل کار کې بریالی سي؟
څلور واړه کسان پوی کسان دي. که دوی له حکومت ته کلاو اختیار ورکړي نو امید دی چې بیا کمیټې په هغې باندې وړاندې لاړ شي. که چیرې ډزبندۍ وشوه نو بیا خو معلومېږي داسې چې مذاکرات به کامیاب کېږي.
په کراچۍ کې د ورکو بلوچستان په حق او په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو پر ضد لاریون شوی دی. او د خوست سیاسي چارواکي په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې لري.
جعلی کارتونه د ښځو لپاره کلتوري محدودیتونه نه امنۍ د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې او د زورواکو مداخلې کیدای شي د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو مشکل پیدا کړي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستانی وزیر اعظم میانواز شریف په مشرۍ کې نن د هغې څلور کسیزی جرګګۍ یا کمیټې غونډه سوې ده کومه چې هغه له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ټاکلې ده. خبر وایي چې وزیر اعظم نواز شریف دې څلور کسانو ته د هغوی د واک دایره ښودلې او هغوی ته لارښوونه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس سرچینو تر مخه د غونډې مشري وزیر اعظم نواز شریف وکړه او دې کې د مذاکراتي کمیټې غړو عرفان صدیقی، رحیم الله یوسفزی، رستم شاه مومن او میجر ریټایر محمد عامر نصر بیرا، د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم ګډون وکړو. دې دوران وزیر اعظم مذاکراتي ډلې ته طالبانو سره د مذاکراتو لپاره لارښوونه ورکړه او وی ویل چې کومې ډلې مذاکرات کول غواړي باید چې هغې سره زر تر زره مذاکراتي عمل پیل کړي شي. وزیر اعظم د داخله چارو وفاقي وزیر ته هم هدایت وکړو چې دغه لړکې د ټول وسایل پکار راوستي شي او د رابطو د پاره د کمیټې ته هر اساني ورکړي شي. غونډه کې د مذاکراتي ډلې پکار او اختیار هم خبرې وشوي او وزیر اعظم لخوا دوی ته د مذاکراتو د پاره پوره واک ورکړي شو. د کمیټې غړو د مذاکراتو لړکې وزیر اعظم د خپلو تجربو او پاملرنو نه خبر کړو او وی ویل چې د مذاکراتي عمل باقاعده شروع کولو د پاره د کلدم تحریک طالبان پاکستان د جواب انتظار دی. مشال ریډیو چې کله د مذاکراتي کمیټې د واک او کردار په حق لا د کارپو پروفیسر خادم حسین نه تپوسو کو ده وی چې د کمیټې کار یوازې پیغام رسانی ده او فیصله به حکومت کوي. د زیاتوی
دا مذاکراتي کمیټې جوړ کړی شوې ده، سالیسی کمیټې جوړ کړی شوې ده د ریاست یا د حکومت د غاړې نه. په دې صورت کې یو ریاست یو غیر ریاستي تنظیم سره یا تنظیمونو سره خبرې ترې کوي، د هغې خفګانونه معلومول غواړي او هغې داسې د آئین او د قانون لاندې هغه خفګانونه وي او هغه افغانونه لري کړي، نو د ریاست داخل دی چې هغې به ټوپک کیږي او جنگ به پرېږدي او د ریاستي اداره کې یا سیاسي عمل کې به شامل شي. نو بیا به حکومت یا پارلیمان فیصله کوي که دا کمیټې مطالبه کوي چې مونږ ته د ټول آئینی او قانوني اختیار راکړی شي او که بل څوک دا خبره کوي، دا به د پاکستان د آئین تر مخه یو غیر آئینی اقدام.
بل طرف ته د دفاعي چارو یو بل کارپوه او ریټایر بریګیډیر سید نذیر مومند وایي د کمیټې لومبې کار به ډزبندي کول وي. دی زیاتوي
چې دا سلور واړه کسان پوی کسان دي، که دوی له حکومت ته کلاو اختیار ورکړي، فل اټانمي ول ورکړي، نو امید دی چې به کمیټې به پاغې باندې وړاندې لاړ شي. لومبنی ټیسټ دا دی آیا دوی ډزبندي راوستې شي که نه. کچرې ډزبندۍ وشوه او خبره وړاندې شوه، نو بیا خو معلومیږي داسې چې مذاکرات به کامیاب کیږي، او که نه دغه ته خبره ونه شوه نو بیا به نورو خلکو ته پکې ډېره موقع ملاو شي چې دا مذاکرات سبوټاج کړي.
د یادونې وړ ده چې د تېرې شروع په ورځ وزیر اعظم د قومي اسمبلی د غونډې دوران د مذاکراتي کمیټې اعلان کړی و، د کومې وروستو چې پنجابي طالبانو دا ومنله. البته د تحریک طالبان پاکستان لخوا به د غلړ کې مشورتي اجلاس کیږي.
مشال ریډیو اورې اوس پښتنه دا ده چې د وسلوال طالبانو سره د مذاکرات لپاره د جوړې سوې د کمیټې واک او اختیار به څه وي، او آیا دوی به په خپلو پرېکړو په عملي کولو کې له حکومت او طالبانو ترمنځ بریالي سي او کنه. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په امنیتي ادارو ورستی ترهګر بریدونه وشول او د هغې په جواب کې پوځ په شمالي وزیرستان کې هدفي عملیات ترسره کړل، داسې فکر کېده چې حکومت د وسلوالو خلاف د سختو عملیاتو اراده کړې ده. خو د تېرې شروع په ورځ وزیر اعظم میانواز شریف پارلیمان ته خپله وینا کې وویل د امن په خاطر به حکومت د وسلوالو سره خبرو اترو ته یوه بله موقع ورکوي، او واضحه یې کړه چې مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلیدلی. په دې موقع نوموړي د دې امن مذاکراتو لپاره څلورتنی کمیټې هم اعلان کړه.
مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مکمل نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا جائے.
د مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره ضروری ده چې د دې آغاز په ښه نیت وسي، او د ښه نیت د څرګندونو لپاره پکار دي چې ترهګر بریدونه په سمدستي ډول بند سي. زه نن د امن د خبرو اترو لپاره د څلور کسیزه کمیټې اعلان کوم چې عرفان صدیقی، میجر محمد عامر، رحیم الله یوسفزی او رستم شاه مومند به پکې شامل وي.
رستم شاه مومند نامزد کیا گیا ہے.
هلتا د امن لپاره د دې مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند د دې کمیټې د ممکنه اختیاراتو په حق له مشال ریډیو ته ویل
وسی کی واک ور کی چلا سے تنگ نہیں لکه چې د قیدیانو د پر خودو خبره بخا مخا کیږي په قبایلو کې چې دا کم نقصان شوی دی، کلی کور نوران شوی دی، چراغي بس دغه وی اوزانه بس صورت دی، لکه دا چې کم بارانی خلق دی دا اوس بک چچن نو دا اند دی بس چل کی آیا پرواز کی دیر پار زشت چ دی سر بس کی دا چ کم لوز نامه وشی او امن طرف ته خبر روانه شی نو بیا بد فوجن و دا غزن د وکلو ست ترتیب وی او چ کم دا دی تحریک مشران دی رات خد دی سر بس کی او دی بار بس ضمانت ورکړي کی.
رستم شاه مومند زیاتوي د دې کمیټې اولنۍ هڅه به دا وي چې دواړه خواوې ډزبندي وکړي او مذاکراتو ته حالات برابر کړي شي. دا چې د دې خبرو اترو د بریالي کېدلو څومره امکان دی نوموړی وایي
خلک په قبایلو کې او قبایلو نه بار په دې سیمې په دې منطقې کې خلک امن غواړي، خلک تنګ شوی دی او اوس په هر دغه باندې خلک امن غواړي. نو زه فکر کوم چې خلک دې ته ډېر په تمه دي که بس لاره وتی شي د امن خبرو ته او بس لاره وتی شي ډز بندۍ ته، نو دغه د خلکو مرسته چې کوم دی دا یو ډېر لویه خبره ده.
په دې پوښتنه چې د امن لپاره خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا څه غوښتنې رامنځته کېدل امکان لري، پخوانی سفارتکار او د قبایلي سیمو کارپوه ایاز وزیر وایي
ګوره تر اوسه خو غیر واضح دي ډیماند یا خواهشات ته د طالبانو طرف نه کله نه کله داسې اخبارو کې راشي په هغهنو سړی دا نه شي ویلی چې واقعي د دوی ډیماند دي، ځکه چې دوی سره حکومتي غړی لا نه افته دی چې دوی نه ډیماند خپل واوري دارنگ معاملات چین کے ظاہر خبر تھا ولن خبر یا دس بندی وی یا تو بل جنگیان سے رکھنا سول رکھنا سول وی یا پیو بل باندھ سے چپا بندی وی آغل رکھول وی نو دینا خبر شروع کی جی بیا پر مغزی خدا بالش کر رکھی جی چکلا
بلخوا سیڑون کی وای چې د امن لپاره دا کمیټي قوي اختیارات ته ضرورت لري او دا هم واضح کول پکار دی چې دا مذاکرات به په څومره وخت کې ترسره کیږي.
او اوسم تاسو ته د قبایلي سیمو په اړه یو ریپورت وړاندې کوو چې د پارلمان غړي د فاټا د زده کوونکو په اړه کم نظر لري، ځکه چې د فاټا زده کوونکي وخت پر وخت شکایتونه کوي چې دوی نه په خپلو سیمو کې ښه تعلیمي ادارې لري او نه هم په بندوبستی سیمو کې یا خیبر پښتونخوا کې ورته هغه سي سہولیت ستاسو لکه څنګه چې د دې سیمو ستاسو په ډېر نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د فاټا نه د قومي اسمبلی اوسنی او پخوانی غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د فاټا د پارلیمان غړو سره په یو معامله کې هم سلا مشوره نه کیږي نو باید چې دوی ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. کی مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل وویل
چې تر کومه پورې دا خبرې مذاکرات کامیاب هم شي نو د عوامو چې د کم بازارونو کې د حکومت نه ګیله من دي او دا زمون سرا نو دینا سکم اور سلوک را سکی گی لگیا دے دغه پارا دے دس اصلاحات ضرورت تے چا غا دے مون دے قبائلی عوامو پہ زرون نا تاکیلا اوزی و آغا پا دے شکل اوزی چیا خو قبائلو تا فاتا پارلیمانی کونسل ورک رشی یا قبائلو تا دے خپل سوبا ورک رشی.
همدار از مشال ریڈیو سر خبرو کی دا فاتا نا پخوانی دا قومی اسمبلی غڑی اخونزاده چٹان هم دا غوښتنې وکړه او وی ویل
دا په خلا منګ په متفقه تور کړی دا چې د حکومت مهرباني وکړي او د دې لپاره نه یو پاک کونسل جوړ کړي منتخب په سیاسي پارټو په ذریعه سره او د الیکشن اف د بلټ په ذریعه سره او غوښتل چې دا اختیارات ورکړي چې هغه خلک دا فیصله وکړي یا غوښتي کینی په دې باندې بحث وکړي او په هغه باندې دا فیصله وکړي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان نه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي غالب خان نو پختل نو هغه وي
دا ډیمانډ مې ده او دا ان شاء الله ولې خپل ځای باندې دا کوشش کوو چې سوپر موږ په واسطه موږ توفیق الله څومره وسره کړی وي څومره توفیق را کړی وي فاټا د عوام د خواهشاتو مطابق موږ کا سپریټ صبح عوام غوښتل سپریټ صبح دا ورته ملو شي کبیا په بلې صبح کې کی پی کې کدي شمولیت خواهش وکړي کی پی کې کدي شامل شي کو هغه دې میجاریټي چې میجاریټي څه وایي کنه هغه مطابق تفصیل لوي.
د قبایلی سیمو تزیاکاران د دې غوښتنې په اړه څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د قبایلی او سیاسي چارو تزیاکار محب وزیر نه وپوښتل نو هغه وی چې باید پدې معاملې باندې ټول د فاټا پښتانه کینی او یو خلشي نو هله با دا یو خګم وګرځي
فیصله باید چې ټول په شریکه پښتون لیدرشپ چې کوم دی هغه او ځکه چې یو علاقې د یو سیمې خلک سیاسي او کمی شعور نه لري او هغه پدې نه پويږي چې زما جدا حیثیت زمانه لري او زما بغډ اوسه دو معنی وسوي.
د ذکر وړ ده چې لدی وړاندې هم وخت په وخت د قبایلی سیمو مشرانو او ځوانانو غوښتنه کړې ده چې دوی ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي.
په بلوچستان کې د ډلیز قبر د موندنې او په دغه صوبه کې پر بشري حقوقو د تیری پر ضد تیر ورځ په کراچۍ کې د مدني ټولنو مظاهره کړې ده. په کراچۍ کې زموږ خبریال دغه مظاهرې تورغلې او دا رپورټ برابر کړی دی.
ورکو شو خلکو سره د یووالي سرګندولو په مخه د مدني ټولنو یو شمېر غړو د زیارت په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. په مظاهره کې د نارینه او ترڅنګ خوځو او ماشومانو هم ګډون لرلو. مظاهرینو په لاسونو کې بینر نیولې وې چې په بلوچستان کې بشري حقوقو ته د نه درناوي په باب له نارې پرې لیکل شوې وې. په مظاهره کې شریک د مدني ټولنې غړي ناصر منصور مشال رډیو ته وویل په بلوچستان کې د ډلهیز قبر پیدا کېدل په دغه صوبه کې د بشري حقوقو د نه منلو څرګند ثبوت دی.
خوزدار کے قریب ایک گاؤں ہے ٹوٹک، وہاں پہ جو اجتماعی
دے وی دو خوزدار سرا نزد دو توتک پسیم کی چکم ڈلیز قبر مندل شوے داد دے سرگندون کوی چې د دغه ځای په خلکو ځینې عناصر په زور خپل خبره منل غواړي او د نه منلو په صورت کې هغوی وجل شوي دي او دغلته خخ کړی شوي دي. خپله خبره د ټوپک په زور په یو چا منل انساني کرامت ته د سپکاوي په معنا دی. د داسې کارونو سره د خلکو کرکه زیاتیږي،
خلاف جو نفرت بڑھے.
په مظاهره کې شریک د مدني ټولنې یو بل غړي مشتاق علیشان مشال رډیو ته وویل د ډله ییز قبر موندل د ورکو بلوچانو منظر عام ته د راوستو په موخه له کوټې کراچۍ او اسلام آباد ته د پیل شوي لاریون ګډونوالو ته د ویرولو پیغام دی.
یو تحریک ماما قادر دی، نور خلک دی، هغه شروع کړی دی چې کوم مسنګ پرسن چې د بلوچستان دی هغه ته بازیاب کړلی شي. آزاد جوډیشری ته بده مانی کینی یو کمیشن ته جوړ کړی شي چې هغه د تحقیقات وکړي. پاغي کې چې کوم غیر متنازع ججان دی هغه ته ورکی همي او د انساني حقوق چې کوم نمائندگان دي هغه ته په هغه کمیشن کې شامل وي. دویمه مطالبه څنګه دا چې په بلوچستان کې چې کوم فوج کشي چلیږي د بلوچستان چې کوم نسل کشي کیږي هغه ته فل فور بند کړلی شي. دریمه مطالبه څنګه دا چې دا کمی ناشونا چلاوت دی هغه ناقابل شناخت دی، د دې ته ډی این اے ټیسټ وکړلی شي، کم چې د دې لواحقین دي داغه سرته دا میچ کړلی شي چې دې پتو لګي.
یاد دی وی څو ورځې مخکې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې ډله ییز قبر موندل شوی دی. په یاد قبر کې د بلوچستان د حکومتي چارواکو په وینا د شپږو کسانو او د بلوچو لپاره د انصاف غوښتونکو ډلو په وینا د لسګونو خلکو مړی موندل شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان ریلوې ملازمانو پېښور پریس کلب او ریلوې دفتر مخې ته د بجلی د کورنی بلونو د اضافي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غواړي چې حکومت په دې بلونو کې کمی راولي. د مشال ریډیو خبریال ورغلی او د دوی پر دې مظاهره ریپورت برابر کړی چې دا غوی په ژغ پیلېږي.
د مظاهرتیانو ویناوه چې پاکستان ریلوی د واپډنه ارزانه بجلی اخلي او په دوی په ګرانه بیا خرڅوي. مظاهره کې برخه اخیستونکي د ریلوی ملازم مهر علي هوتی وویل چې د بجلی نرخ سیوا کېدو سره په افسرانو خصاصر نه پریوزي، خو دې سره به پاکستان ریلوی کې کارکوونکي خواوشا یو لاک کلاسفور ملازمین نور هم خوار شي.
د ریلوی مزدورانو باندې چې کوم دی بلو کمرشل کو مونږ په دې سلسله کې راغلي وو، دي چې مونږ به کمرشل کوم دی نشو برداشت کولی، ولې چې دا مخکې نگراني ده او مونږ باندې 18 روپۍ یونټ چې کوم دی ریلوی والا دا احتجاج کرے ہوا واپس نہیں اگشتے بیا چکم دے بھرپور احتجاج کا ہوا.
دریلوی یو بل ملازم سلیم مروت ویناوا چې هغوی په خپل تنخواګانو کې په ګرانه د کور خرچه برابر وي، نو د بجلی دا بلونه به د کم ځای نه ورکړي.
کنه استری مصری هر څه ختم دي چې ما ذاتی په ما باندې حکومت دغه سه ما د نور مزدور رونه حکومت دي تقریبا 3000 روپے چې دي په ما باندې اوس بل راغې او کچرته دا په اوړ کې شي او زه دو پکیوم چلو نو ما خیر د ما تنخواه به ورزي دا خو بک دي کې بل کې دي چوټه به سره ده نور هم قرضدار دی.
د پېښور ریلوی ډیویژنل سپرډنټ محمد افریدی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د واپډې سره د بجلی نرخ ټاکل د هغوی د مرکزی مشرانو کار دی او د ملازمینو دا تور چې دوی د واپډا د نرخ څخه په ګران قیمت بجلی خرڅ وی بی بنیاد ده. نموړی زیاتکړه چې هغوی کوشش کوي چې د ریلوی کالونو د بجلی سپلای کار د بجلی محکمې ته حواله کړي او په دې لړکیه د نوخار ریلوی کالونې ځنې د بجلی میټرې پېسکو ته سپارلې دي. د پام وړ ده چې پاکستان ریلوی یو د هغو ادارو څخه ده کوم چې تیرو سو کلونو راهیسې په نقصان کې ده او د غیر سرکاري حساب تر مخه په تیرو درو کلونو کې پاکستان ریلوی د 50 ارب روپو څخه زیاته خساره کړې ده.
د ملګرو ملتونو یو نوی څېړنه وایي چې تر 2015 کال پورې پاکستان د تعلیم د ټولو لپاره اهداف نشي ترلاسه کولای. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د تعلیم حالت څنګه دی؟ هلته د موجودو ستونزو څه وجوهات دي؟ په دې اړه درته ملیحه امیرزاده رپورټ وړاندې کوي.
د شورو په ورځ د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې د یونیسکو د خپور شوي رپورټ تر مخه په پاکستان کې 450,000 ماشومان سکولونو ته د نه تللو په بنیاد په ملک کې د 2015 کال ایجوکیشن فار آل یا ټولو ته د تعلیم موقع د برابرولو د پروګرام هدف نشي ترلاسه کېدی. رپورټ وایي چې که په پاکستان کې د تعلیم موجوده شرح هم په اوسني رفتار سره په ځای وي، نو د 2015 کال پورې به د خواندګۍ شرح 60% وي. د رپورټ تر مخه د پاکستان پوزیشن د مالی او نایجر د هیوادونو په صف کې ښودل شوی دی. دا چې دغه رپورټ ته په کتلو سره د پښتني سیمو حالات څنګه دي، په پېښور کې کارپو خادم حسین وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح تر ټولو ټیټه ده.
د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو حساب کوي
نو موجوده صورتحال داسې دی چې د سرکاري اعدادو شمار مطابق پنځه لس لکه ماشومان د سکول نه بهر دي او د غیر سرکاري اعدادو شمار مطابق تقریبا شل لکه ماشومان د سکول نه بهر دي. په دې کې زیاته حصه د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي، خو د بندوبستي سیمو د خیبر پختونخوا کې هم صورتحال څه دومره ډېر ښه نه دی، په خصوصي توګه په جنوبي اضلاع کې او په شمالي اضلاع کې.
د خادم حسین په خبره د وسلوالو لخوا د سکولونو د روانېدلو د عمل سره سره د حکومت په تعلیمي انتظام کې ستونزې هغه مهمې وجې دي چې په خیبر پختونخوا او نورو پښتني سیمو کې د تعلیم شرح کمه ده.
انتهاګر تنظیمو د غاړن د سکولونو د الوتو د عمل جاری دی. په زرګونو ماشومان د دې د وجې نه د سکول نه بهر دي چې د هغې سکولونه موجود نه دي. چې کوم رفتار بیا د سکولونو دوباره جوړېدو دی، هغه رفتار هغومره تیز نه دی چې ماشومانو ته په خصوصي توګه د جینکو دپاره هغه ډېر زیات مهم اغېز لري. شرع تعلیم درې سیزونو سره تعلق ساتي. د تعلیم چې کوم حکومتي انتظام دی هغه څنګه دی؟ دویم دا چې د حکومتي انتظام سره سره د تعلیم باندې چې څومره خرڅ کېږي، د هغې دپاره د څارنې نظام څنګه دی، او بیا هغې ته د استادانو رسولو یا هغې ته د کتابونو رسولو عمل څنګه دی؟ نو د خیبر پښتونخوا حکومت د انتظام په حواله دغه معیار اصل نه کړی شو چې هغه ځای کې سکولونه خلاص کړی شي، کوم ځای کې چې ماشومان ته ضرورت دی.
په فاټه سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د تعلیم مرستیال مشر آزاد خان وای چې په فاټا کې د مشکلاتو باوجود حکومت هدف ټاکلی دی چې د تعلیم شرح او خصوصا د جینکو د تعلیم کچه لوړه کړي.
فاټا د کوم د هغه خوب ډېر د پرفیشن والا ته سره مخامخ تر نو فاټا کې اصل کې موږ 65% چې د لیټر سره د 65% ته موږ رسول کړو، خو کچه ته مده حالات د دین نور هم خراب دي، خو دا خو موږ ایڈورس سرکمستانسز سره فایټ کوي لګي. پلان خو موږ دا دي چې موږ اپګریډیشن کوو، موږ انرولمنت کمپینز چلو، هر کال مطلب دا چې موږ سره سمرا او سکول چلډرن دي چې دا ټول موږ سکول سره ولې ډراپ اوټ ریټ کم اول دي، موږ ترانزیشن ریټ کې دا هغه زیاته ول دي، نو دا ټول زموږ خاص کر فیمل ایجوکیشن کے لیے اگر فوکس ہے اچھا ہم فری بکس ورک اسٹوڈنٹس کا 1 to 10 منگیر پر فیمل فوکس ہوں فیمل کے کم بھی کلاس 6 نواخلا کلاس 10 پورے منگو تھا 200 پر منتھ اسکالرشپ ہم داخل پروگرام دے فیمل کالجز کے منگ دے اسٹوڈنٹس کا پارا پیک اینڈ ڈراپ اور پارا بسز ورک ہوں فیمل ٹیچرز کا پارا منگو من ٹیچر ہاسٹل جوڑ پڑی.
کارپوهان وای د غیر حکومتي ادارو او د مقامي سیویل سوسايټي تنظیمونو ترمنځ د ښه نتورکینګ او بیا د دوی د حکومتي نظام سره هم د ښه رابطو سره ګټه ترلاسه کیدی شي. د دوی په خبره د جینکو د تعلیم شرح د حکومتي نظام سره تړلې ده چې په داسې سیمو کې د سکولونه جوړ کړي چېرته چې تعلیم ته د جینکو رسایي اسانه وي. بلخوا د کډوالو د تعلیم لپاره مناسب سهولتونه د ورکولو سره هم هدفونه ترلاسه کیدی شي.
د پاکستان مرکزی بینک یا دولتي بینک پخوانی گورنر یاسین انور په داسې وخت کې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې ده چې ملک له اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دی. که څه هم د وزیر اعظم نواز شریف په اقتصادي پلان کې په لویه کچه نچکاري ده، خو کلنۍ ټیکس ګټه پورته کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار علم مومند په رپورت کې.
د پاکستان مرکزی بینک یا دولتي بینک په خوانی گورنر یاسین انور چې پرون د زیارت په ورځ له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، ورسپانې وال سټریټ جورنال سره یې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان زر مبادله یا بهرنۍ پیسې خطرناکې کچې ته کمې شوې دي. نوموړی وایي پاکستان د نړیوال مالیاتي صندوق لخوا په وړومبۍ غونډه کې د زر مبادله په اړه خپل هدف نه و ترلاسه کړی. همداراز آی ایم ایف پر دې سلا شوی وو چې د تیر کال په ستمبر میاشت کې به پاکستان ته د خپل اقتصاد د ژغورلو لپاره 6.5 اربع ډالر مالی مرستې ورکوي چې دا رنګ د پاکستان اقتصاد له ماتېدو بچ شي، خو یادې ادارې یوازې شاوخوا 1.1 اربع ډالر مالی مرستې پاکستان ته جاری کړي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د مرکزی بینک چارواکي به د خالی په ورځو په دوبۍ کې شروع کېدونکې غونډه کې د نړیوال مالیاتي صندوق له استادو سره لیده کاته کوي. د آی ایم ایف د درې میاشتنۍ کتنې هدف دا خبره یقیني کول دي چې آیا پاکستان د خپل اقتصاد ژغورنې لپاره ایښودل شوي شرطونه پوره کوي او که نه. که چیرې پاکستان دغه شرطونه نه پوره کوي، نو کېدای شي چې اقتصاد یې لا نور د خطر سره مخامخ شي. همداراز د پاکستان د مرکزی بینک گورنر استعفا د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو عمل اغیزمن کولی شي. د آی ایم ایف په روانه کتنه کې به فوکس د پاکستان د زر مبادلې په ټولو ذخیرو وي. د کارپوهانو په آند د روپۍ غیر مستقیم قیمت د سټیټ بینک او پاکستان حکومت ترمنځ د ترنګلتیا وجوه په مقاله کې راغلی دی. په دې وروستیو کلونو کې د سټیټ بینک مشران تر سخت فشار لاندې پاتې شوي چې دا رنګ پرله پسې حکومتونو ته د اقتصادي بجټونو لپاره قرضې ورکړي چې لوجې په دې وروستیو کې یو شمېر بینکرانو خپل استعفاوې ورکړي. په مقاله کې راغلي دي چې پاکستان دا مهال د امنیتي او اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دی او دا دواړه مسلې له یو بل سره تړلې دي. که څه هم د وزیر اعظم نواز شریف په اقتصادي پلان کې په لویه کچه نچکاري د کلنی ټیکس ګټه زیاتول، په پرایویټ سیکټر کې د سرمایه کاری پراخول او د بجلی بحالول شامل دي، خو په دې لړ کې باید چې نواز شریف پرایویټ سیکټر په اعتماد کې واخلي. خو د کارپوهانو په نظر دا ګرانه ده، ځکه چې په دې هیواد کې هر ورځ د وسلوالو لخوا مریدونه کیږي او بدامنی ده.
اسرار الله مومندو وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوی ګلای از بادر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ نن له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړ شوې کمیټې غړو غونډه شوې ده. په غونډه کې وزیر اعظم له طالبانو سره د خبرو په اړه کمیټې ته لارښوونه وکړه او ورته ویل چې هغه وسله والې ډلې چې خبرې کول غواړي باید ورسره خبرې پیل شي. د غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار او د کمیټې غړی عرفان صدیقي نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې طالبان دې زر تر زره د شورا د غونډې وروسته مذاکراتي ډله تشکیل کړي چې د امن خبرې پیل شي. په اسلام آباد کې خصوصي عدالت د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري په مقدمه کې د گرفتاری قابل ضمانت او وارنټ جاری کړي او د فروری په 8 نیټه نوموړی عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی دی. د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه اواران کې نن په یو بمی چاودن کې د ملیشا ځواک درې سرتیري وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې نن سهار د امنیتي ځواکونو په ګاډي حمله شوې ده. په پیښور پوهنتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان پرون د ملالۍ یوسفزۍ د کتاب پر مخکتنې د بندیز پر ضد مظاهره کړې ده. چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په جګړه کې لس عسکر وژلي، خو چارواکي دغه ادعا ردوي. د یوکرین د دفاع وزارت چارواکو پر ولسمشر ویکتور یانکوویچ غږ کړی چې په هیواد کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دي سمدستي ګامونه پورته کړي. او د امریکا وفاقي سارنوال وایي ک پر جوهر سارنایف د بوستن د لیزي منډي بمی چاودنو تور ثابت شي نو ورته به د مرګ سزا غوښتنه وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې ګلایاز وړاندې کوو. اوس بولارد سو اسلام آباد ته او د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پانی برواړو چې نن پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې کړې دي. د مشال ریډیو خبريال دا ورسپانې لوستې دي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته امن لپاره یو بل موقع ورکړه او د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یې سلورتنی کمیټي جوړ کړه. څوک چې به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او د مذاکراتو لار به هواروي. اداریه وړاندې لیکي چې اوس په پاکستان کې د ترهګرۍ اور بلیږي او د دین یو تن هم بچ نه دی. په داسې صورتحال کې د وزیر اعظم لخوا د امن لپاره کمیټي جوړول د ستاینې وړ ګام دی. د ادارې وینا چې د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی حکومت هم د ترخګری د ختمون لپاره د مذاکراتو عمل ته لومړی ترجیح ورکړی و او په ځینو وختونو کې خو به داسې ښکارېدل چې د دوی دا کوششونه کامیابی ته ورنږدې شوې دي، خو د ډرون حملو او د طالبانو د خونړۍ پیښو له وجې به بیا دغه عمل په شا لاړو. نو اوس دا معامله ډېره نازکه شوې ده او حکومت لا هم یو فیصله کول وو او عمومي سوچ هم دا و چې د اپریشن وخت راغلی دی، خو عین په دغه وخت وزیر اعظم د مذاکراتو اعلان وکړو. اداري زیاتی وی چې د طالبانو لخوا ځینې داسې غوښتنې دي چې هغه د حکومت لپاره منل ډیر ګران دي، نو باید چې طالبان هم خپل دریس کې نرمي پیدا کړي او د مذاکراتو په میز راشي او د ریاست پر ضد جنگ بند کړي. اداري اخیری کې لیکي هله چې د حکومت لخوا اعلان شوی کمیټي په ذریعہ به هغوی خپل ایجنډا د مثبت رویې سره راوړاندې کړي او که دا مذاکرات ناکام شول نو بیا به پوځي اپریشن لازمی وي او د دې ټول ذمہواری به په طالبانو پریوځي. بل پلو ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې د امریکایي صدر باراک اوباما خطاب راغسته دی چې پکې نوموړی ویلی وو چې د ډرون بریدونو پر ضد نړۍ کې غم او غصہ سیوا کیږي او د دغه وجې نه خلک د امریکای نه هم نفرت کوي. نو امریکا فیصله کړی دا چې ډرون بریدونه کم کړي او اوس په دغه پالیسی روانه ده. ادارې وایي چې د ډرون بریدونو نه تر ټولو زیات پاکستان متاثر وو او پاکستان په هر ډګر د دې خلاف आवाज پورته کړي وو. البته د امریکا لخوا دا سوچ د ستایلو وړ دی چې ډرون بریدونو کې کمی راوستو، ځکه چې په طاقت سره هر مسله نه حل کیږي. ادارې د امریکایي صدر لخوا په نور نړیوالو مسلو
لکه د افغانستان نه د پوس په ایستو د ایران خلاف پابندو ویټو کول او د غرنګ نورو کشالو باندې د صدر اوباما موقف کې بدلون ستایلی دی او وایي دې سره به ښې نتیجې مخې ته راشي. اداریه اخیره کې وایي باید چې امریکایي صدر د کشمیر، فلسطین او ګوانتانامو بې مسلې هم ختمې کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼې انډیپندنت په پاکستان کې له وسلوال طالبانو سره د خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده او ویلي دی چې له وسلوالو سره خبرې کول ډیر ستونزمن کار دی. وال سټریټ جورنال د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر لاسلیک د ځنډ په لاسلیک کې د ځنډ پر موضوع لیکنه کړې ده. د دوړ مقالو غټه کې درته نجیب امیر وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په اړه په یو راپور کې لیکلي د پاکستان وزیر اعظم د شورو په ورځ پارلمان ته د وینا پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې ورته د مذاکراتو وروستۍ موقع هم ورکول کیږي، یا د ترې ګټه پورته کړي، د سولې په پروسه کې د برخه واخلي او یا د هم منتظر اوسي چې پر ضد به کوټلي او جامع عملیات وکړی شي. خو ورځپاڼه لیکي د حقایقو او واقعاتو ته په کتنې سره سړی ویلی شي چې کیسه دومره ساده هم نه ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه کم شوي دي، خو دا خبره هم باید له پامه ونه غورځول شي چې په اخیری ځل د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هله ناکام شوي چې په همداسې یو ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود وژل شو. انډیپندنت وړاندې لیکي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې په امریکا کې ډېری خلک د دې خبرې طرفدار دي چې د افغانستان سره په پوله پرتی د وسلوالو خوندي ځالې د لمنځه یوړل شي. همدارنګه د پاکستان او امریکې سره د حل یوازینۍ لاره دا ده چې د یو بل سره په شریکه کار وکړي. بل پلو وال سټریټ جورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي د کابل او واشنگټن ترمنځ مخکې تر راغلي ترنګلتیا د سولې غوښتونکو معتدلو طالبانو په پرتله د سختدریزو طالبانو دریس پیوړی کړی دی. جورنال لیکي وروسته لاغې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان ولسمشر حامد کرزی پریکړه وکړه چې امنیتي سند به نه لاسلیک کوي، د طالبانو د مشرانو په منځ کې د رهبرۍ بدلون راوستلی دی. د هغو سختدریزو خبره ډیره درنه ثابته شوې چې د جنگ د لارې بریا ترلاسه کول غواړي. وال سټریټ جورنال لیکي طالبان که د نرم دریز درلودونکي دي او که د سخت دریز، خو دا خبره روښانه ده چې دواړه خواوې د ملا عمر مشري مني او د یو اسلامي امارت جوړولو ته ارمانجن دي، خو د اختلاف خبره هله رامنځته کیږي چې دې مرام ته د رسیدو لپاره باید کومه لاره غوره کړی شي او د کومو افغانو سیاسي ډلو سره او کومو نړیوالو هیوادونو سره موافقه وکړی شي. جورنال په اخره کې لیکي د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي سند د نه لاسلیک کولو نه پس زیات امکان دا دی چې ټول نړیوال ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي او طالبانو ته به ښایي اسانه وي چې پر حکومت یرغل وکړي او واک لاسته راوړي. دا هغه کار دی چې د امریکایي ځواکونو په شتون کې ناممکن دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون کې د ځنډ په اړه افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدو عمل لا نور پیچلی کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د دې له کبله هم په کابل کې او هم په واشنگټن کې یو غیر یقیني سیاسي صورتحال پیدا شوی دی. د مقالې مهمې برخې ته درته ګلایز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې له افغانستان د امریکایي او ناتو د ځواکونو پلان جوړونکي له غیر یقیني سیاسي حالاتو سره مخ دي، ځکه چې د دسمبر میاشت وروسته هم دا معلومه نه ده چې په دغه هیواد کې به په څومره شمیر کې سرتیری پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونه پاتې شي. ورسپان لیکي چې فوزي پلان جوړونکي د ته ارشیوي چې د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدو او د لاسلیک کېدو دواړو حالاتو لپاره منصوبه بندي وکړي. د نیویارک ټایمز ورسپان په مقاله کې راغلي کچري د بهرني ځواکونو د پاتې کېدو خبره سیاسي وي، نو دا فیصله به لومړی حامد کرزی د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناتو مشران کوي. د بهر کابل له سختو نیوکو سره مخ کړي او همداراز په واشنگټن کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. ورسپان لیکي چې امنیتي تړون کې ځنډ به دا بهر نور پیچلی کړي. دا وخت په افغانستان کې شپږ د زره 1500 امریکا او 9000 ائتلافي ځواکونه موجود دي. ائتلافي ځواکونه له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې کې د مرستو منځوري هم ورکړی ده چې د 8000 نه واخلي تر 2000 پوری سرتیری با په دغه هیواد کې پاتې شي. په دې کې به په دریو کې دوه برخې امریکایي ځواکونه وي. ورسپان لیکي چې د تیرې نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله وینا کې د خپلې ادارې پالیسي تکرار کړه او ویل که چېرې افغان ولسمشر امنیتي تړون لاسلیک کړي نو په دغه هیواد کې به په لږ شمېر کې امریکایي فوجیان له ناټو سره پاتې شي. ولسمشر اوباما د ځواکونو د ماموریت په اړه وویل له افغان ځواکونو ته به روزنه ورکوي او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې به برخه اخلي.
د مشال رادیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروے
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوی خیالونه نوی سازونه
په سلور نیمه بجې
په برتانوي دی انډیپندنت ورځپاڼه کې د خبريال او لیکوال عمر وړایچ لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان زیاتره خلک د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، آیا دا هغه هیواد وزیر اعظم میانواز شریف د امن لپاره له وسلوالو سره د خبرو اترو وروستۍ هڅه کول غواړي او که څنګه؟ د لیکنې مهمې برخې لمن ورشه اورو.
برطانوی ورځپاڼې انډیپینډنت عمر وړایچ لیکل شوی یو مقاله خبره کړې چې وایي پاکستان په داسې حال کې وسلوالو طالبانو سره د امن لپاره مذاکراتو ته مقور کړي چې په دې ورستیو کې د هیواد کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او خلک د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو ډیره غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو د وزیر اعظم میانواز شریف لخوا د مذاکراتو د پیشکش هرکلی کړی او ویل یې دي چې په دې اړه غور کوي. بلخوا پنجابي طالبانو هم د خبرو اترو د پیشکش هرکلی کړی دی. که څه هم نواز شریف د وزیر اعظم جوړېدو راهیسې کوشش کوي چې په هیواد کې د مذاکراتو د لارې امن راولي، خو په دې ورستیو کې په امنیتي ځواکونو داسې بریدونه وشو چې پوځ یې په سخته جوابي کاروایي مجبور کړو. امنیتي ادارې ادعا کوي چې په دغه هدفي کاروایانو کې یې وسلوالو مهم کمانډران وجلی دي. د لیکوال په وینا نواز شریف د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه تر ډیره حده ډډه وکړه، خو د دفاعي چارو سیړونکي ریټایر جنرال طلعت مسعود وای ک نواز شریف د لړ کې فیصله کون ګام پورته نکړي نو د ولس د صبر پیمانه به د سر نه واوړي. بلخوا لیکوال د ډان ورځپاڼې د یو ریپورت په حواله لیکي چې تیره هفته سیاسي او پوځي مشران د وسلوالو خلاف په عملیاتو سلا شوي وو، خو بیا د هغې د اثراتو د اندېښنو له وجې یې په دې سوچ اول د مذاکراتو لاره غوره کړه چې که دغه کامیاب نشي نو عملیات به اخیری ګام وي. ورځپاڼه وایي د وسلوالو خلاف د عملیاتو په لړ کې حکومت ته یوه مسله دا هم ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د پوځي عملیاتو ډیر حمایت نه کوي او یاد ګوند نه آرام خیبر پښتونخوا واکمن هم ده، نو ځکه حکومت غواړي چې که د لړ کې هر فیصله کیږي په کار دي چې عمران خان په اعتماد کې واخلي. عمر وړایچ د دې مقالې په اخر کې لیکي د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وای چې ترهګری یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ختمېدلی شي. بلاول بټو ویلي زیاتره سیاسي مشران د وسلوالو د خوشاله کولو هڅه کوي چې لوجې ټول هیواد د بدامنۍ سره مخ کړي دي. د بي بي سي سره په خبرو کې نوموړي وویل دوی د پاکستان نه د وسلوالو طالبانو ختمول غواړي.
پاکستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو اعلان کړی دی او د دغه عمل مخې پر وړاندې بولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. پښتنه ده چې آیا دا کمیټه د قبایلي اولس نمائندګي کوي او کنه؟ شاهین بونی رای په دې اړه رپورت لري.
پاکستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو اعلان کړی دی او دغه عمل مخ پر وړاندې بوتلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. پوښتنه ده چې آیا دا کمیټه د قبایلي ولس نمائندګي کوي او کنه؟ د عوامي نشتلګون یو مرکزي مشر افراسیاب خټک وایي د قبایلو په اړه ټولې فیصلې په اسلام آباد کې کیږي او د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په عمل کې د قبایلي ولس استازیتوب نشته. افراسیاب خټک وای
دا زمکه دی قبایلو ده، د سالارزو، ماموندو، مومندو، اپریدو، شینوارو، د رفیسا سوګو دی بنګخو دی کوربې د نورو قومونو داسې چې مخکې لاړ شي وزیر مسعود داوړ یا د نورو قومونو چې دا د دې خبره ده خو تاسو ګورئ په دې ټول سولې په دې خبرو کې د دې نومو نشان نشته ځکه چې لوبه ټوله د اسلام آباد د واکمنانو ده او هغوی هم یو لویه لوبه کول غواړي لویه لوبه ګریټ ګیم چې ورته وایي هغه کول غواړي نو هغوی د دې ځمکې سره غرض دي د دې خلکو سره یې دلچسپي نشته
دا قانوني چارو کارپو قبایلی مشر لطیف افریدی وایي خبري خدي چې وشي خود طالبانو سره د خبرو لپاره هغه خلک غوړه کړی شوی دي کوم چې د قبایلو استاذی نه د طالبانو خواخوږي دي نوموړی وایي سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به پاکستان د ټول نوړاندې د افغانستان په اړه په خپل پالیسي کې بدلون راولي لطیف افریدی زیاتوي
قبایلی علاقو دا مسله چې په کوم انداز دا کمیټي جوړه شوه یا د نواز شریف حکومت دا په کومه طریقه ډیل کوي نو دا داسې ښکاري چې دا د مسلو د هر طرف ته مشکله ده چې دا مخکې لاړه شي ځکه چې دا طالبان دې ته تیار نه دي چې هغه ټوپک کیږي او د حکومت واکمني او قدرت ومني نو چې د حکومت رټ نه مني قدرت نه مني او ټوپک لګي او هغه چې شریعت به نافذوي نو شریعت خو هغه ذهني او خپل خاص شریعت ته نو بیا دا خبره ترې کامیابی کی سوال پیدا کی چې کامیابی شي
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي یو مرکزی مشر پروفیسر ابراهیم بیاوای چې په کمیټه کې خو نمائندګي د ډیرو خلکو نشته بیا هم د تشدد لړۍ او درول لپاره د امن عمل ته یو موقع ورکول پکار دي نو موږ زیاتوي
پازل خبره ول د نمائندګي نه دا کار چې شروع شي الله ولذيذ د نمائندګي به هم ټول تور کړی شي او موږ به حکومت ته ولې کم څه ته توجه هم ورکو او کچر ته په دې نمائندګي نه ځوانې باندې دا کار وانه نو ډیر نقصان به وو موږ لا څو او چاته مړي او چاته ویني دیږي او د دې د مخنیوي لپاره څه کار پکار دی نو موږ هم غواړو چې دا کار دې شروع شي انسان حکومت ته بیا مطالبه کوو چې قبایلو نمائندګي قبایلو ته هم نمائندګي ورکړي ملکن ډیویژن ته هم
وخت په وخت د قبایلی سیمونه د پارلمان غړي هم ګیله کوي چې د سیمې په اړه په مهمو موضوعاتو د پاکستان حکومتي او پوځي مشران دوی په اعتماد کې ناخلي او د امن د پروسې پیل کولو په اړه یې ترې هیڅ پوښتنه نه ده کړې په دغه اړه د خیبر جنسینا د قامی اسمبلی غړي الحاج شاجی ګل وایي
چې تر کومه پورې دا خبرې مذاکرات کامیاب هم شي نو د عوامو چې دا کم په زړونو کې د حکومت نه ګیله من دي او دا وایي زموږ سره نو د ناشکمو سلوک را سره کېږي لګیا دی نو د دغې لپاره د داسې اصلاحاتو ضرورت دی چې هغه زموږ د قبایلي عوامو په زړونو نه دا ګیله ووځي او هغه په دې شکل ووځي چې یو خو قبایلو ته فاټه پارلماني کونسل ورکړی شي یا قبایلو ته د خپل صوبه ورکړي
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تیرې یوې لسیزې جګړې کې یو خوا په زرګونو خلک وجلي او ټپیان کړي دي نو بل خوا دغه سیمې اقتصاد او ولسی او کلتوري جوړښتونو ته هم زیان رسولې دي په سیمه کې امن د قبایلی ولس د ټولنا لوی ارمان دی سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتې وډاله
کتی خوی گلابا یت سر سے گلابا
دغه لړې به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خوایش دا دی چې ما لټ دې سم زکړه کړی دا غزال چې خپل خپل ګسر هغه شریک کړ
سروي تاسو د نه پر استماسیګر په سلورنی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی مې بجې او ریدل مهیروي
د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي خبرې تر اوږد ځند ورسته په داسې حال کې وسوي چې امریکایي او نیټو ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه د وتلو پلان لري بل په لو پاکستان هم د توانایي یا انرژي له بحران او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی دا چې د ستراتیژیکو مذاکراتو نوې پروسه یا بهیر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون راوستلی سي او آیا له دې سره به د پاکستان او امریکا ګډې ګټې خوندي سي او کڅنګه په دې اړه د احمد شاه اعظمي ریپورت تاسو ته پام راوړم
امریکایي او پاکستانی لوړپړو چارواکو د څه باندې درو کلونو تر ځنډ وروسته د روان میاشتې پر 28مه نیټه په واشنگټن کې د ستراتیژیکي مذاکراتو لومړی غونډه وکړه. د دوغ مذاکراتو پروسه په 2018 کال کې تر هغه وروسته په ټپ ودرېده چې په ځینو مسلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکې چینې سوې، چې یوه د پاکستان په بټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن پر استوګنځای برید او د هغه وژل و. دا مذاکرات د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری او په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز لخوا پر مخ یوړل سول. که څه هم په خبره سوی ګډ اعلامیا کې د دواړو لورو لخوا په اقتصادي او دفاعي برخو کې د همکاري زیاتول او د یو بل مرسته کول شامل دي، خو د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د اعلامیو او خبرو پر ځای عملی ګامونو ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت پخوانی سیکریټری او د نړیوالو چارو کارپوه شمشاد احمد وای چی د مذاکرات پیل یو ښه خبره ده، خو په دې کې باید لاسته راوړنی وسی.
جو سټریټیجیک ډایالوګ هوا ہے یہ کوئی بہت سیگنیفیکنٹ
پیش پتہ سټریټیجیکی مذاکرات کې ډیر مهم پرمختګ نه دی شوی. پرته لدی چې اعلامی خبرې شوې او شایان مثبت لور ته روان شول، نو زه دا وایم چې د امریکا او پاکستان اړیکی صحیح لور ته روان شوې دي، خو دوی ته د یو مهم لاسته راوړنې ضرورت دی او په دې تعلق کې باید دوه اړخیزه یو والی وي.
د ستراتیژیکي مذاکراتو پیل په داسې وخت کې سوی چې یو خوا د پاکستان نوی حکومت له اقتصادي کمزورتي او توانایي له بحران سره مخامخ دی، نو بل خوا د روان کال تر اخره یو شمیر امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د نړیوالو اړیکو څېړونکو تایب صدیقي وایي چې د مذاکراتو بیا پیلېدل د دواړو هیوادونو مجبوري په ډاګه کوي.
دواړه لوري مجبوریانې لري. د پاکستان مجبوری خو اقتصادي ده، ځکه موږ د آی ایم ایف پوره وړی یو او د دوی د شرطونو د منلو سربیره زموږ په اقتصاد کې خواله نه دی راغلی. نو نه یوازې له امریکا څخه د مرستو د ترلاسه کولو خبره ده، بلکې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د امریکا تر اغیز لاندې دي او د اړیکو په خرابوالي سره به اقتصادي ستونزې زیاتې شي. بل خوا د امریکا دا مجبوری ده چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې نشیرات لای. د دې سربیره 2014 کال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو کال دی، نو د پاکستان د مرستې پرته به په اسانه د دوی د وټلو امکانات ډیر کم شي.
تیر کال د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د پاکستان دوره وکړه او وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته ولاړ او ولسمشر اوباما سره پر یو شمېر مسایلو وغږیدي. د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په وار وار د اړیکو پر مخ بیول لپاره خبرې اترې سوې دي، خو بیا هم زیاتره وخت ترنګلتیا پر ځای پاتې وي. شمشاد احمد زیاتوی چې د بریالیو او غوړ اړیکو لپاره باید امریکا د پاکستان د حکومت پر ځای له ولس سره په دوامدار توګه تماس ټینګ کړي.
د امریکا تعلق یا پاملرنه همیشه د پاکستان حکومت ته شوې ده او له همدې کبله ناپوهي رامنځته شوې ده. نو زما په فکر د دې ځای د 40 کروڑ خلکو سره د اړیکو ټینګوالی به د واشنگټن لپاره ګټور وي. نو ستراتیژیک مذاکرات کول خو بریالیتوب نه دی، بلکې دا خو د اړیکو د خوالي یو وسیله ده. د ستراتیژیکو مذاکراتو مقصد ترلاسه کولو لپاره اړینه ده چې د منزل پر لوري سفر وکړل شي او په پایله کې هم هغه څه لاسته راوړل شي چې امریکا له نورو هیوادونو سره کړی دي.
له امریکا سره د پاکستان له جوړېدو بیا تر اوسه په دواړخیز اړیکو کې په بیلابیل وختونو کې بیلابیل بدلونونه راغلي دي. که څه هم پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې امریکا تر ټولو زیاتې مرستې ورکوي، خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په اند بیا هم ځینې وخت د کامی ګټو د خوندي ساتلو په موخه په دې اړیکو کې سړوالی رامنځته شي.
احمد شاه اعظمیو د ملګرو ملتونو یو نوې څېړنه وایي تر 2015 کال پاکستان د تعلیم د ټولو لپاره اهداف نشي ترلاسه کولای. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د تعلیم حالت څنګه دی؟ هلته د موجودو ستونزو څه وجوهات دي او لیک او لوست او تعلیم شرح څنګه لوړېدلی سي؟ د دې پوښتنو ځواب د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې اورو.
د شورو په ورځ د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې د یونیسکو د خپور شوي رپورټ تر مخه په پاکستان کې 450,000 ماشومان سکولونو ته د نه تللو په بنیاد په ملکي د 2015 کال ایجوکیشن فار آل یا ټولو ته د تعلیم موقع د برابرولو د پروګرام هدف نشي ترلاسه کېدی. رپورټ وایي چې که په پاکستان کې د تعلیم موجوده شرح هم په اوسني رفتار سره په ځای وي، نو د 2015 کال پورې به د خواندګۍ شرح 80% وي. د رپورټ تر مخه د پاکستان پوزیشن د مالی او نایجر د هیوادونو په صف کې خودل شوی دی. دا چې دغه رپورټ ته په کتلو سره د پښتني سیمو حالات څنګه دي. په پیښور کې کارپو خادم حسین وایي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم شرح تر ټولو ټیټه ده.
نو موجوده صورتحال داسې دی چې د سرکاري اعدادو شمار مطابق 15 لک ماشومان د سکول نه بهر دي او د غیر سرکاري اعدادو شمار مطابق تقریبا 6 لک ماشومان د سکول نه بهر دي. په دې کې زیاته حصه د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي، خو د بندوبستي سیمو د خیبر پختونخوا کې هم صورتحال څه دومره ډېر ښه نه دی، په خصوصي توګه په جنوبي اضلاع کې او په شمالي اضلاع کې.
د خادم حسین په خبره د وسلوالو لخوا د سکولونو د روانېدلو د عمل سره سره د حکومت په تعلیمي انتظام کې ستونزې هغه مهمې وجې دي چې په خیبر پختونخوا او نورو پښتني سیمو کې د تعلیم شرح کمه ده.
انتهاګر تنظیمو د غاړې د سکولونو د الوتو د عمل جاري دی. په زرګونو ماشومان د دې د وجې نه د سکول نه بهر دي چې د هغې سکولونه موجود نه دي. چې کوم رفتار بیا د سکولونو دوباره جوړېدو دی، هغه رفتار هغومره تیز نه دی چې ماشومانو ته په خصوصي توګه د جینکو دپاره هغه ډېر زیات مهم اغېز لري. شرعي تعلیم د درې سیزونو سره تعلق ساتي. د تعلیم چې کوم حکومتي انتظام دی هغه څنګه دی؟ دویم دا چې د حکومتي انتظام سره سره د تعلیم باندې چې څومره خرچ کېږي، د هغې دپاره د څارنې نظام څنګه دی، او بیا هغې ته د استادانو رسولو یا هغې ته د کتابونو رسولو عمل څنګه دی. نو د خیبر پښتونخوا حکومت د انتظام په حواله دغه معیار اصل نه کړی شو چې هغه ځای کې سکولونه خلاص کړی شي، کم ځای کې چې ماشومان ته ضرورت دی.
په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د تعلیم مرستیال مشر آزاد خان وایي چې په فاټا کې د مشکلاتو باوجود حکومت هدف ټاکلی دی چې د تعلیم شرح او خصوصا د جینکو د تعلیم کچه لوړه کړي.
فاټا خو کوم هغه خوب ډېر د کړکېچن والا ته سره مخامخ ده. نو فاټا کې اصل کې موږ 65% چې ریګولیټری ریټ 65% به موږ رسو کړی، خو کچه ته مده حالات د دې نورم خراب شي، خو دا خو موږ ایډورس سرکمستانسز سره فایټ کوي لګي. پلانس د موږ دا دي چې موږ اپګریډیشنز کوو، موږ انرولمنت کمپینز چلوو، هر کال موږ مطلب دا چې موږ سره کیسه راوړو او سکول چلډرن دي چې دا ټول موږ سکول سره ولي ډراپ اوټ ریټ کمول دي، موږ ٹرانزیشن ریٹ کی دیا غز جاتا ہوں جس میں دا ٹول زمان پین مشتری دیتی من خاص کر فیمیل ایڈوکیشن کی دیا غز من فوکس تی آتے غمان گا پری بکس تو ورکاو سٹوڈنٹس تا 1-10 من جیرا پا فیمیل فوکس کنو فیمیل جی کم دی کلاس 6 نواخلا کلاس 10 پوری من گا تا 200 پر منس کالرشپ تم دا در پروگرام دی فیمیل کالجیز کی من گی دی سٹوڈنٹس تا پارا پیچن راپو آدھا پارا بسیز ورکاو فیمیل ٹیچرز تا پارا من گومن ٹیچرز حاصل جوڑ کری دی.
کارپوهان وایي د غیر حکومتي ادارو او د مقامي سیول سوسایټي تنظیمونو ترمنځ د ښه نتورکینګ او بیا د دوی د حکومتي نظام سره هم د ښه رابطو سره ګټې ترلاسه کیدی شي. د دوی په خبره د جینکو د تعلیم شرح د حکومتي نظام سره تړلې ده چې په داسې سیمو کې د سکولونه جوړ کړي چېرته چې تعلیم ته د جینکو رسایي اسانه وي. بلخوا د کډوالو د تعلیم لپاره مناسب سهولتونه د ورکولو سره هم هدفونه ترلاسه کیدی شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونو کې د ریپورټونو لړۍ هم دومره وا، او سم د خبرونې په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له ګلایا څخه اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ نن له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړ شوې کمیټې غونډه شوې ده. په غونډه کې وزیر اعظم له طالبانو سره د خبرو په اړه کمیټې ته لارښوونه وکړه او ورته ویل چې هغه وسله والی ډلې چې خبرې کول غواړي باید ورسره خبرې پیل شي. د غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار او د کمیټې غړی عرفان صدیقی نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبان دې زر تر زره د شورا د غونډې وروسته مذاکراتي ډله تشکیل کړي چې د امن خبرې زر پیل شي. په اسلام آباد کې خصوصي عدالت د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري په مقدمه کې د گرفتاری قابل ضمانت وارنٹ جاری کړی دی، او د فروری په 8 نیټې نوموړي ته د عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی. د بلوچستان په بلوچ مشته سیمه اواران کې نن په یو 14 کې د ملشا ځواک درې سرتیري وژل شوې دي. په کراچۍ ښار کې نن سهار د امنیتي ځواکونو په ګاډي حمله شوې ده. په پیښور پوهنتون کې د پښتون ملتوال از د کوونکو سازمان د ملال یوسفزی د کتاب پر مخ کتنې د بندیز پر ضد پرون مظاهره کړې ده. چارواکي وایي د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په جګړه کې یې 10 عسکر وژلي، خو چارواکي دغه ادعا ردوي. د یوکرین د دفاع وزارت چارواکو پر ولسمشر ویکتور یانکوویچ غږ کړی چې په هیواد کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دي سمدستي ګامونه پورته کړي. د دفاع وزارت د مطبوعاتي څانګې تر مخه د یوکرین فوجي او د دفاع وزارت چارواکو له ولسمشر سره ملاقات کړی دی. او د امریکا وفاقي سارنوال وای ک پر جوهر سارنایف د بوستن د لیز منډي بمی 14 نو تور ثابت شي نو ورته با د مرګ سزا غوښتنه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د خبرونو لنډیز درته ګلایاز وړاندې کړ او پر همدې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څه پوه پاتې سواست د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل سي. بوریوال کاکړ ل خپل ټولو همکارانو او پسمه کې ل خپل ټولو خبري اعلان سره یو ځای ل تاسو یې زغړم. هر ځای چې یاست آباد اوسئ.